سلام فریبا ظاهریم یو بل خبرونی تمو هر کله کوم افغانستان ته د نور امریکایي پوځیانو لیژل او افغانستان د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټلو پاړه د کارپوهانو تحلیل
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدین لپاره لری شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي
د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وای په دوهې کې د سولې خبرې پټه په ولاړې دي
در حال حاضر کلم
گفتگوی حاضر دم از مجد پلاوی او طالبان و ترمنز خبری نشته لسه مودی رحیسی خبری دری دلی دی
در روژه پا مناسبت مود کنر از عداوات تبرولو
نمی واحد الله در کنر ولایت سیدون که در چکنی سرسو مربع در اچار در مکرونی در لوبیا در چانه در روژه پا مناسبت بانی روژه ضرورت منابطابق شیع خرسو
در کیوبا در کمونست گوند لمشریت خدر راول کاسترو استیفا په دوه همنې مې کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوریدلې سي خو لمړی خبرونه
امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړه چې د امریکا او نورو متحدانو پر پوځیانو دی حمله نه کوي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د سند پر نهایي کېدو بحث وکړ د اوکران یو ډیپلوماټ چې پروسیا کې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو په شک نیول سوی وو خوشی سو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه
دا بس موږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځانو به هر برید ته ډیر سخت ځواب ورکړو
په هغه موافقه کې چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک سوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی وو طالبان ویلي چې امریکایي ځواکونه د میمیاشتې تر لومړۍ نیټې ونوځي مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چرشمې پر ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 13 له افغانستانه ووځي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ په دې ویلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول سوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایي کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ سوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي د ملي اردو 203 تندر قلو اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل ایمال خان مومن نن رسنوی ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نشته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نخطو کې او په دغه هوایی او توپچی ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي
تندرقل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه شل تنه پوځیان خوشې سول د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای سول
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیر شپه یې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان وکړل د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشې کړل
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاس ته ورغلی وو د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یو مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوي ده د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په هندستان کې وربیا په یو ورځ د کورونا وایرس بيستاري مثبت پیښه ثبت شوې. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی، پرون د کورونا وایرس تر 200 او 400 زیاتې مثبت پیښه ثبت شوې چې دا په یو ورځ بيستاري شمیر ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې تر 400 او 500 اوښتې دی. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له مخې اوس هندوستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو زیات دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشې او د اوکراین قونسلګری ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیک په سن پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبد اصل کې ده چې د اوکراین په سرحد او اشغال سوي کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیه کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپل خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسی او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه سول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګی ریجیکوف، خود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه سول. دغو ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس اکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلې را روانه پنجشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استولو هدف له افغانستان په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو ایستل یاد سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبري غونډې ته پرون نو وخت په دې اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سپتمبر تر 18 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قرارداد امریکایي ساتونکو په دې کې شامل نه دي. تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایي څه انجینري مرستو ته، شایي د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي، منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زرو نه 2.5 زرو ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 23 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د دوی متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسی جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 چې پر افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د بریټ شلمه کلی سره ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2015 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شای تهدیدونه رامنځته کړي که چیرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې شمنې له مخې ونوځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چیرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د سوالو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپل ځواکونو د خوندي استلو لپاره لیږي څه معنا لرلی سي، څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي او د امریکایانو ویره پسه کېده. د هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال دولت وزیري څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د وستلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 11 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دی دوی کم عسکری چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په څو ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې باید راغواړي په دې ځواکونو کې چې امریکا له افغانستانه باسي؟ ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي، هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي. د دوی قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي، که دغه توس چې دغه قراردادیان په کوم برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه ده په افغانستان کې او د امریکایي پوځیانو سره توپیر پڅ کې دي؟
امریکایان خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بیلګې په توګه لکه سفارت او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسې ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په خدای باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسساتي وساتي.
بل یو بل پوښتنه ده، وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9مه چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم ستا په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه وښکار شوې؟
ګوره، په هغه تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویلي چې دا ښکار شوی نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی و په کوم سند باندې، هغه خو عملي نه شو. دوی خو ویلي چې موږ په اول د مای باندې باید خپل پوځیان وباسو، خو هغه عملي نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې تر څنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي. نو یا دغه بنیم زه فکر کوم چې 11 سپتمبر پرې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هغه سند کې راغلي وي. نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي، خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې موږ وتل په دې معنا نه دي چې موږ افغانستان خوشي، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال ووزنه حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په خونه روزنه کې مرسته کوو، او د افغانستان کومندویان سره موږ هغه ملاتړ ترنه کوله کوو سې چې کوم. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو کا پوځي حضور نه لري، نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو د دفاع وزارت په خوانی جنرال دولت وزیري و چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په درشل کې د نورو امریکایي پوځیانو استولو په اړه تحلیل مرکه درلوده، تر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وې. له همدې لامله د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو. په خوادل کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه و. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت امنیت شته دی او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري.
دا شي امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یې لرو کو امریکایان بیا ووځي بیا به ټوپک سالاری دوري نو همدغسې یو ګډوډي به رامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکي امیر کوثری هم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارد. این سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، مهاجرت در یک سطح بالای قرار دارد، امنیت هر روز بدتر می‌شود و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متأسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي که له افغان ځواکونو سره مالي او تخنیکي مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالي شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هېواده به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هېواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته.
ازادي راډیو لوونه تروو
سمه شخله زادي راډیو ری د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی ځینې غړي وای چې په دوهې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبري په ټاپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې خبرداري ورکړې تر هغه چې د افغانستان ټول بهرني ځواکونه نه وتلي دوی به د سولې په اړه په هیڅ کانفرنس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري پر راپور کې
وسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستان ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی ځنی غړي وایي د بین الافغاني مذاکرات اړوند ناشته او خبرې هم قطع شوې دي. له دوی څخه د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در حال حاضر کوم گفتگوی
دا مهال زموږ د پلاوی او طالبانو ترمنځ کومې خبرې نه کیږي. سمو د کیږي چې زموږ ترمنځ خبرې قطع شوې دي.
گفتگو هم قطع شوه.
طالبان هم د منی چې د بین الافغاني مذاکرات او اړوند ناستې بندي شوې دي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي رادیو ته د بین الافغاني مذاکرات په اړه وویل چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د بدلون تر اعلان وروسته به په ټولو چارو لسره غور کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ایستل پیلوي او د همدې کال د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به دا بهیر پای ته رسیږي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته وویل چې دوی هم تر هغه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي د سولې په هیڅ یو کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2020 کال د سپتمبر پر 18 نیټه پیل شوې او د دواو پړاوونو مختته ګروسته اوس د لړۍ درېدلې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایند فرایدون خوځون وایي دوی د ترکیې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی دی او یوازې پیلېدو ته یې په تمه دي.
د ترکیې د ناستې لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اړخه بشپړ چمتووالی شته. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اړخه په یو واحد طرحې باندې همکار شوی چې اوس مسوده چمتو شوې ده. هر کله چې دغه ناسته جوړه شي موږ به پکې ګډون هم وکړو او د افغانستان له اړخه به موږ یوه واحده طرحه هم وړاندې کړو.
د استانبول د ناستې په اړه ویل سوي چې د اپریل په 14مه نیټه جوړیږي. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان که سوله غواړي نو له مذاکراتو سره د هیڅ ډول مقاطعه نه اعلانوي.
کسوریته د رسیدو اراده لري او یا د جنگ دوام ته ځان اړ او مجبور کړي، په دواړو صورتونو کې نه باید له مذاکراتو سره خپل مقاطعه اعلان کړي. تاسو له امریکایانو سره چې څه کوئ خوښوم، کله افغانانو سره باید له مذاکراتو نه مقاطعه ونه کړي. اوس تاسو څه مذاکرات لري افغانانو سره؟ لري نه له امریکایانو سره. د دې لپاره هېڅ توجیه او دلیل نشته چې تاسو
کاغله حکمتیار ټینګار کوي چې دا ډول مقاطعه نه یوازې د طالبانو په ګټه نه ده، بلکې د ټولو افغانانو او نړۍ ذهنیت به د طالبانو خلاف وګرځوي. د حزب اسلامي مشر ټینګار کوي چې د استانبول ناسته دې په ټاکلې نیټه جوړه او ټول اړوند جهتونه دې پکې برخه واخلي، ځکه په خبره یې د افغان سولې د بهیر د پرمختګ لامل ګرځېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور راپورونه راوخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اچه کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه، فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک وخت ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوی عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2018 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغیراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
بشت افغانستان ترزو په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ سوي دي. ځای چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ سوي چې روانو جګړو باغونو ته زیان اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستیو جګړو زیانمن کړي تیر کال یې په 3500 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ کې 350 شریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکوز یا تیوی چی ترسنگ پر بنوالو کیمیاوی سره هم ویشلیده. هلمند چی جګړو پکشکی باغون زیانمن کړي د کرنی او مالداری رئیس وای چی د دې هڅو یو هدف د جګړو لکبل په دې ولایت کې باغداری ته د اوشت زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنی او مالداری د ریاست د چارواکو د هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته ویل باغونه د کوکنارو شبدل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکو پر یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغیزه کړي. دی له دولت او طالبانو غواړي چې د دې پرزموکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي او دی دې پریږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
له هلمند به کونر ته ورسو چې وګورال ته خلک په روژې میاشتې کې سوداګریز کاروبار څنګه مخته وړي. په اسدآباد کې زما همکار لیوه پلورونکي سره غږیدلې په ګرځې وره.
ترنو اوریدونکو نن د روجې مبارکې میشتې 15 منېټه ده د اسدآباد خارګوټي د عام روغتیا ریاست درې لارې ته راغلیو. دلته ډېر خلک لګیا، څوک اچار خرڅې، څوک چکنی او لوبیا او هر چا خپل مخې ته سوداګانی خې خرڅې غواړي چې د روجمات د پاره یا د کورنۍ د پاره نفقه پیدا کړي. ورور سره ولاړ دی. نوم دې څه دی، څه شي کار کوي دلته؟
نوم یې واحد الله دی، کنړ ولایت اوسېدونکی یم. دلته چکنی خرڅو، مربا دا اچار دی، مکرونی دا، لوبیا را چڼا دا، د روجې په مناسبت باندې روجې ضرورت منه په طاقت شي هغه خرڅو.
بازار دې څنګه دی؟
شکر دی الحمدلله، خیر تقریبا خو خیر دی الله فضل دی، خیر دی.
دغه شي نه کول تاسو خپل جوړوي؟
خپل جوړوي.
دلته مثلا یو دغه د مربا چې دا خلطه په څو خرڅوي؟ څومره څومره
دا څوک څونه غواړي غو نه ورکو؟ 100 150 څو غواړي غو نه ورکو؟
بوزه کې څه کوي؟
بوزه کې موټل له هوټل کاروبار کوي.
نو وس کارم خروان دي بوزه کې؟
نو روزه کې ان شاء الله خی بوزه کې دي چې کاروبار سامان او تزيد لګیدل نو کاروبار لګی او بوزه کې یو لاس یو هوټل نه غته لګ مشکلات زیاتې دي. رکور دغه نشي راځو.
دلته څو قسمه مرباګانی پرتی دي، څه شي چې په زیات استعمالوي؟
دلته دا د خوانې مربا دا د مڼې دا خدا د خوانې هغه چې دا زیات استعمالېږي
خلک
زیات استعمالېږي.
هغه ته کچالان پرتی دا غي بازار څنګه دي؟
کچالان بازار خو بګونل کې ډیر زیات تیز دي، ځکه چې مینوال ډیر زیات دي بګونل کې.
چکنی خدا کچالام خپخوي
کچالام چکنی زيت خلک خوخي مونږ هم بخاري زيت خدا
چی شي چو چکنی کی
چکنی کی دا دنیا چکنی کی دا کی به پلو چغي مستي دا شينه یو هغه سلات چکنی کی دا ګرميان دي بادرنګ دي پيز دي مستري دا سامان دي کچالام چکنی دا به هم ساده مرچ کی او کچالان
د کوم یو خ بازار دي
کچالان ډېر زيت واه
ډېر مننه شکر
دا سازدی رادیو ری په کابل کې د مزدیګر څلور بجې او دیش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکیل سلام محمد صالح خور
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو ور بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. دا افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. محمد انی فاطمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث کړی دی. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي شوي چې ولس تنه د ملي اردو سرتیری او درې تنه پولیس دي. د ملي اردو 203 تندرقل اردو په غزنی ولایت کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندستان کې یو بیا په یو ورځ د کورونا وایرس به ساري مثبت پیښه ثبت شوې دي. پرون د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې تر 2,00,000 زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې چې دا په یو ورځ بی ساری شمیر ګڼل کېږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشي او د اوکراین قونسلګری ته ستون شوی دی. تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلوماټ الکساندر سوسونیوک په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول شوی. امریکایي چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د امریکا په انډیان ایالت کې د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان وژلي وو. د فیډکس پخوانی کارکوونکی و چې د ذهني ناروغۍ سابقه یې هم درلوده. دوه روسي او یوه امریکایي ستورمزلې له نړیوال فضایي تمځي څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې مځکه ته راکښته شول. دوی شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې.
اوس هم سپورتي خبرونه.
معلول افغان لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو ورلد سرویس نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو میډال خپل کړ. د ملي اولمپیک کمیټه د مطبوعاتو د څنګه غړي مجیب قریزاده وایي دغه سیالي د امریکا په تگزاس ایالت کې جوړې شوې وي چې د شلو هیوادونو یو سلو شپاړو سومالولو لامبو وهونکو پکې ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا ښاغلي کرمی په څلورو سل متره، 200 متره، 500 متره او فری سټایل لامبو سیالیو کې په نړیوال سټانډرډ برابر او تر ټولو لوړې نمرې په ګټلو سره د سپینو زرو میډال خپل کړ. قریزاده وای عباس کریمی وزنای افغان معلول لوبغاړی دی چې د توکیو په پارا اولمپیک لوبو کې هم کاندید دی. د هلند اجاکس او د ایتالیا د جنوا فوټبال لوبډلو په خوانې لوبغاړی حسین زمانی د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې ومنل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې حسین زمانی به په ملي لوبډله کې د فوټبال په نړیوال او همدا شند آسیا ملتونو جام په سیالیو کې ولوبېږي. او قطر وایي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوالو سیالیو ټول ګډونوال به کورونا واکسین کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وای دوی د محل د واکسین له ټولو تولیدونکو شرکتونو سره په خبرو بوختی چې د راتلونکي کال د فوټبال سیالیو کې ټولو ګډونوالو ته واکسین چمتو کړي. د 2022 میلادي کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ په قطر کې ترسره کیږي.
دوستانو دغه سپورتي او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیل وسته لسی پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو خو یو خبر چې تازه را رسیدلې دی د چې د افغانستان د امروختیا وزارت وایي لتیرو دوه ونی رئیس د کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې په افغانستان کې دیش سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایرس په نوې بڼه اخته شوی دی. د وخت کمواله لکبل به په بل خبر ونکي دا راپور در تخپور کوم. خو اوس حقیقت څه دی او په سبا تاندې څنګه ووري؟
حقیقت څه دی؟
د
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
روسل دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل. د افغانستان د راتلونکو په اړه هم پښتنې راولای کړي. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه اسمان. خو کدا سی وی بیا د هغو اندېښنو لڅه د چې د کورنۍ جګړې د پیل د وضعیت د خرابېدو او نوې مل